دولس بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه له اسد الله لودین څخه اورو.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی یو وار بیا په سیمه کې د سولې د مخنیوي لپاره د ورانکارو عناصرو په وړاندې خبرداري ورکړې. د ویلي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې باید له هوښیارۍ کار واخیستل شي. د لوګر ولایت امنیت قمانداني وایي په ازرې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې لسو طالبانو او د غراز یو شمېر امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوی ټیسټ لوبه راتلونکي 2022 میلادی کال ته وزنډول شو. په ایران کې یو وار بیا په کورونا وایرس دخته کېدو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر زیات شوی. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي قرغیزستان کې د کورونا وبا پر مهال روغتیایي کارکونکي په زور کار ته مجبور شوي دي.
اوس روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه عزیزان، مرسل زازی هم روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري. دوستانه په دې خبرونه کې پر کومي موضوع باندې چې خبرې کوو، هیله ده چې تاسو هم سره ملتیا وکړئ او اړیکه ونیسئ. خپلې پوښتنې د ډاکټر صاحب نه کولای سئ چې وپوښتئ. په نننۍ خبرونه کې کومه موضوع مو چې ټاکلې ده، هغه موضوع ده چې ډېری مېرمنې ورسره په ستونزو کې دي. مخکې له واده باید کوم ټکي په نظر کې ونیول سي، او د امیدوارۍ نه په دوره کې یا هم په لړ کې باید کوم ټکي په نظر کې ونیول سي تر څو چې یو ښه سالم ماشوم نړۍ ته راوړل سي. پر دغه موضوع باندې یا هم د امیدوارۍ پر دوره باندې خبرې کوو و چې تقریبا درې برخې دي. لمړی دا چې لمړی درې میاشتې وروسته منځنۍ برخه چې بیا هم درې میاشتې دي، او په پای کې درې میاشتې چې کله ماشوم را پیدا کیږي. پر دغه موضوع باندې د ډاکټر صاحب نجم السما شفاجور سره خبرې ترې لرو، او پر دې موضوع باندې به ورسره خبرې وکړو چې څنګه یو مېرمن مخکې د دې چې دې ته آماده سي چې عمل واخلي باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي. دوی هم د نسایي ولادي په برخه کې متخصص ده، او هیله ده چې ستاسو پوښتنې هم جواب کړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو پخیر.
سلامونه او نیکه،
هیله تاسو
هم ښه وخت
غواړم. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، په خیر اغلی خبرونه ته. لومړی پوښتنه به داسې پایل کړم، مخکې لدی چې یو مور غواړي چې عمل واخلي، باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي، یا هم کوم ټکي باید په نظر کې ونیول شي؟
لکه څنګه تاسو د اخبارونه په سر کې وویل چې مخکې د واده نه کوم ټکو ته پام ونیسي، او مخکې د ماشوم د راوړلو نه یا د امیدوارۍ د دورې نه مخکې کوم ټکو ته پام ونیسي، باید ووایم چې زمونږ په دغه نننۍ افغاني ټولنه کې ډېر داسې رسم رواجونه لرون چې په خپلو کې ودونه کوو. اول خو دې ټکو ته پام ونیسو چې دا د سنت طریقه ده، او محمد رسول الله فرمایي چې د پردیو سره ودونه وکړي تر څو چې د تاسو ماشومان ضعیف او نه فرانه شي، او د تاسو د کورنۍ چې دا اوخپریږي، یعنی چې دوستي ډیره شي، ارتباطات زیات شي. نو اول خو دا ده چې کله یو انجلۍ یو هلک سره واده کوي، باید د پردو سره واده وکړي، د دې لپاره چې نن سبا دغه مرضونه چې د خپلوالۍ ناراضي دغه بیخي زیات شوي دي، چې لکه سر بر باندې سړی خبر نه اوسي، بله ورځ یو تشخیص درته کېږي، یاره دا خو د دې تاثیر ده چې په خپلو کې واده کړی. مخصوصا په پښتنو کې دغه رواجونه دي، په دغه کورنیو کې چې ډېر زیات سره غواړي چې نږدې شي، دا اصلا نږدېوالی نه ده، اصلا دغه ارتباطات خرابول دي چې بله ورځ مجبور دي دغه کورنۍ د لپاره چې یو سالم اولاد ولري بېرته لاړ شي، یو پردی جلۍ سره واده وکړي تر څو خیر سالم اولاد ولري. او پاتې شو د دې خبره چې د امیدوارۍ نه مخکې کومو خبرو ته پام ونیسي. بیا هم ووایم چې زمونږ په دغه نننۍ ټولنه کې رواجونه دي چې بدون د پلان نه دوی حمل اخلي، یعنی د شپېتو فیصد نه زیات حملونه، هغه ناغوښتلي حملونه دي چې ښځه او میړه حمل نه غواړي، یا هیڅ خوښه ورته نه وي، ماشومان زیاتي د اقتصاد له نظره، د رواني له نظره، د صحي له نظره ورته چمتو نه وي، نو یو وخت ګور چې ماشوم په خېټه شوی نو دغه حملونه که پلان تر راوي چې خپل ځانونه څه ورته آماده کړي بیا به لغنه ماشوم راوړي دا به ښه خبر وي او بیا که پلان هم دوی نیسي چې تازه تصمیم لرو چې یو ماشوم ولرو بیا هم لا هم ډاکترانو ته مراجعه نه کوي یا د ډاکترانو نظریات نه اخلي حال دا چې درې میاشتې مخکې د امیدوارۍ نه دا خورکه باید ډاکټر ته لاشي مراجعه وکړي د نسایي ولادي ډاکټر ته البته مراجعه وکړي تر څو هغه کوم کمبوتات چې په وجود کې دی کوم مشکلات چې په وجود کې دی هغه یو ځل سم کړي بیا بعد لاغې نه حمل ته اقدام وکړي او شپږ میاشتې مخکې د دې تصمیم نه خپل د غاښونو ډاکټر ته حتما مراجعه وکړي د دې لپاره بیا هم وایم دا زموږ د ټولنې ضعف ده چې موږ خپل صحت ته متوجه نه اوسو تر څو چې موږ په ځولۍ کې ونه غورځېږو تر څو چې موږ غاښونه مات نه شي یا ښه چنجن نه شي ډاکتران د نه ځو نو شپږ میاشتې مخکې د حاملګۍ نه دغه غوښتنه لرم د خویندو نه چې د غاښونه خپل یو ځل وګوري او درې میاشتې مخکې د حاملګۍ نه حتما د نسایي ولادي ډاکټر سره یو ځل مشوره وکړي بیا بعد لغه نه تصمیم د حمل واخلي.
بله ډاکټر صاحب، دې ته به راشو چې رب شو دې ته چې کله چې یو میرمن عمل اخلي او دې ته آماده ووسي چې بالاخره عملی واخیست، لومړی درې میاشتې باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي تر څو چې د ماشوم هغه جوړښت چې ده هغه په سمه توګه ترسره شي؟
لکه څنګه چې تاسو اول حمل په درې میاشتو درې دورو باندې ویشل کیږي، اول درې میاشتې، منځنۍ درې میاشتې او آخرنۍ درې میاشتې. خو دغه اولنۍ درې میاشتې د دې لپاره چې د ماشوم دغه قالب جوړیږي، اسکلیت جوړیږي او اعضای هغه منشا جوړیږي، نو ډېره مهمه دوره ده چې په دې دوران کې د ښځې په وجود کې اصلا خو د ټول امیدوارۍ په دوران کې د ښځې په وجود کې ډېر بنیادی تغییرات راځي، د هورمونو له نظره، د رواني له نظره، د ساختمان له نظره چې بچه دانی څومره لویږي، د اندام له نظره تغییرات پکې زیات راځي. خو دا دوره ډېره مهمه ده. وایي که چېرته غواړئ چې تاسو ښه ماشوم ولرئ نو زر ورځې اولنۍ د ژوند تاسو ته ډېرې مهمې دي چې هغه د القا نه شروع کیږي تر څو چې ماشوم دوه کلنه کیږي او په پښو ځي. نو دغه زر ورځې که دغه زر ورځو کې تا ورته پام ونیو چې د رواني له نظره، د تغذیې له نظره، د دې له نظره چې ته یو ښه ماشوم ولرې نو په دې وخت کې ډېر به ښه وي. وروسته چې بیا هر څه پې وکړې هغه بیا بې فایدې خبره ده. نو دغه اولنۍ درې میاشتې ډېرې مهمې دي د دې لپاره چې د ماشوم مخصوصا عصبي سیستم جوړیږي او په دې وخت کې امیدواره ښځه ډېر داسې عصبانیت ورته پیدا کیږي، بې حوصلېګي پیدا کیږي، ورته داسې جګړو ته زړه کیږي، جنګره کیږي. نو په دې وخت کې د کورنۍ مشرانو څخه مخصوصا د خورکه د خاوند څخه هیله کیږي چې ډېر د دې خیال وساتي که چېرته بیا هم تکرارم که په همدې وخت کې د حمله ښځې ته ډېره پاملرنه وشي او اعصاب آرام وساتل شي او لکه ډېره ورته پاملرنه وشي نو هم به د دې ښځې اعصاب آرامي او صحت به ښه وي او هم په آینده کې چې د ماشوم نړۍ ته راځي دا به یو ډېر ښه آرام اعصاب ولري. نو په دې وخت کې د شاخه کارونه ښه ده چې جلوګیري وشي. زیاتره خو بیا هم زه وایم چې زمونږ په ټولنه کې درانده کارونه کوي، ښځې بېچارهګانې د درندو کارو څخه مخنیوی وکړي، ښه خواړه ورته ورسېږي، ښه استراحت ورته ورسېږي، ښه میوه دانه. زه پوهیږم چې اقتصاد زمونږ د افغانانو خراب ده، غریب مسکین خلک یو، مونږ خو حداقل په یو کورنۍ کې چې ډېر وي کال کې به یو ښځه عامله داره وي. نو دغه ښځې ته مونږ باید لکه یو مړی چې د خپل د عقل نه ورته بیل کړو نو د دې به په کور آباد شي. وایي د نورو نیمه نیمه د ابۍ شوه یوه نیمه، نو د ابۍ به یوه نیمه شي او د دې به ضرورت پرې باندې تکافو وشي او د دې ماشوم چې د ښځې په خېټه کې وده کوي د دې هم پرې باندې تکافو وشي. نو ډېره مهمه دوره ده چې دې ته باید موږ ټول پام ونیسو تر څو د ښځه هم صحتمنده وي او ماشوم هم په آینده کې ساتمن موشم راشي.
بله دوستانو د تاسو اړیکه اخلو، تاسو هم کولی سي د موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ. 0999 45 30 او 0 8 22 55 تر څو چې د دوستانو اړیکو ته ورسو. دغه درېمې میاشتې چې منځنۍ میاشتې دي، د ماشوم ټول وجود تشکیلېږي. ډاکټر صاحب، ښه دی چې پر دغه موضوع باندې به هم خبرې وکړو.
دوهم هر درې میاشتې، یعنی لومړۍ درې میاشتې، منځنۍ درې میاشتې او اخرنۍ درې میاشتې، هر یو خپل اهمیت لري.
بله،
په دویم په اول درې میاشتو کې لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل چې ډېر مهمه دوره ده. په دې وخت کې ځینې ښځې د خونریزۍ سره مواجه کېږي چې حتماً ډاکټر ته لاړ شي او د ماشوم د صحتمندۍ نه ځان مطمئنه کړي، او مور هم خپل د صحتمندۍ نه ځان مطمئنه کړي. په دویم درې میاشتو کې هم هغه ښځې چې د جګ فشارونو تاریخچه لري او په نورو حملونو کې فشار جګ شوی یا کمپونه شوي دي، یا خدای مکه اوریزګان ورته پیدا شوي دي، نقصان نه کړي دي، په دغه وخت کې هم احتیاط ته ضرورت دی. اصلا خو د امیدوارۍ ټولې دورې دي، احتیاط دورې دي چې لکه زمونږ په کلیو کې داسې وایي که نه، وایي امیدواره ښځه داسې دا لکه مات منګی، هره ګړۍ ورته خونځي واقع کېدای شي، اوریزي ورته واقع کېدای شي، بې وخت ولادتونه کېدای شي، یا دم ورته یو جګ فشار پیدا شي. یعنی په هر څه کې حساب کتاب شته، خو د ولادي په مسله کې یعنی دوه او دوه څلور نه کېږي، دوه او دوه کله یا اتیا شي کله سل شي، نو هېڅ د څه شی په باور کې نه ده. نو همدې لپاره ډېر باید سړی احتیاط وکړي. په دویمه درې میاشته کې هغه ښځې چې تاریخچه د جګ فشار لري، مخصوصا هغه ښځې چې دوګانګي حملونه لري، یا په اړمني حمل کې فشار جګ شوی وو، یا په کورنۍ کې جګ فشار کوم کس درلوده، یا کمپونی لرودله، یا خدای مکه مخکینی حمل نقصان شوی وو، دوی ته هم ډېر مهمه ده چې دوی دغه خبرو ته پام ونیسي. او مخصوصا هغه ښځې چې د ګردو چرک لري یا د مثانې چرک لري، او هغه معاینه چې د ډاکټر لخوا نه ورته توصیه کېږي، هغه حتما باید اجرا کاندي. د دې لپاره چې امکان لري چې خدای مکه په دې دوران کې هم کومیزي وشي، اوریزي وشي، یا خدای مکه کوم بل جدي مشکل دي ته راپېښ شي، دا درې میاشتې هم ډېر مهم دی. خو هغه ښځې چې فشارونه جګ دي په لومړنۍ حملو کې یا امیدواري توب کې، نو دوی دې د څه خطا نه وځي چې یاره زما فشار دی اول درې میاشتې کې دغه فشار خو مې هېڅ پورته نه شو. د حملګۍ یا امیدواري په دوران کې اول درې میاشتې کې فشار معمولا کته کېږي، ښځه ګنګ سمنګ پرته یي، خوب ورته ډېر ورځي، لکه ډېر کسالت ورته پیدا کېږي، د اشتهایي داشان ورته پیدا کېږي. اول درې میاشتې کې فشار کته شي، دویم درې میاشتې کې فشار معمولا برابرېږي د حملګۍ نه مخکې حالت پورې رسېږي. خو درېیم درې میاشتې کې هغه کسان چې مساعده بنیه لري، لکه څنګه چې مخکې ما هم وویل مساعده بنیه لري، نو دوی کې امکان لري چې فشارونه جګ شي. دغه د جګ فشار مسله، د خونریزۍ مسله، د مکروبو د ملاخنې مسله ډېر زیات په افغانستان کې زیات دی. چې اولینه مسله چې د مور او د مور د مړینې کچه پورته وړي، هغه زیاتر د خونریزۍ مسلې دي چې بعد د ولادت نه خونریزۍ کوي. او واجه دا ده چې همدا خونریزۍ چې د آخر درې میاشتې کې کېږي، او دوی داسې بابې ځای تېره کړي او پرې باندې فکر نه کوي، ډاکټر ته نه ځي چې یاره دا حملګۍ په دوران کې چې وینه په ښځې باندې ماته شوه، دا عادي خبره نه ده، دا مهمه خبره ده چې باید ډاکټر ته لاړ شي. بابې ځای تېر کړي، زه خیر دی، من به ښه شم، سبا به ښه شم، یوه ورځ به داسې غرقه پرقه په وینه کې پرته وي چې بیا به ځان راټولولی نه شي. بیا نو هغه وخت چې شفاخانې ته بوځي څه به وکړي، ډاکټر به څه پرې باندې وکړي، یا هغې حالاتو کې د دې مریض یعنی عمله حالت یا د شاک نه ویستل بیا ډېر زیات سخت وي.
بله ډاکټر صاحب، خبرې خو شته دي. زه مطمئنه یم چې تاسو هم د وینا لپاره ډېر لرئ، او د دوستانو اړیکې به هم راواخلو، داسې نه چې دوستانو اړیکې هم راپاتې شي. بله ورزو اړیکو ته سلامونه وخت مو بخیر. سلامونه وخت بخیر تاسو آزادۍ رادیو ته واقعي است.
سلامونه مستر زوی خو تو ته محترم ډاکټر صاحب ساده افغانستان عزت کولونه سلامونه کوم فضل هادي وردګ ما ده باندې چکل سلامونه در سپلی کا وسو شوی
وردګ صاحب بخیر اغلی خبرونه ته مېرمنې کچری کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې
ډېر زیات مننه مستر زوی خو به محترم ډاکټر صاحب نو مې ده پوښتنه ده موږ دې والو مردا د اتوم یشت اولاد لیدینو په دغه اتوم یشت کې د تا داسې ورکم ګنګسیات پیدا شوای دی او د سې ضعیف هم در څومره چې د ویتامینونو ورتور کو بیا هم د ضعیف وی لاس پی لرزه کو او سر یې ګرځيږي نو د دوه د تو په اړه کوم د تاسې ولاند هغه وروکو نظر وکړو او په ګلو نو په تاسو مو کې کا یو څوک د دوه مشکل سره مخامخ کیږي یا فشار لري او چې هغه مثال کلینیک شو په خونه ته لفرسای ولکو ونه لري هغه څو کو با سم دلو سره یعنی کوم نه و امکانات چې په کور کې پیدا کیږي سره یې چونه استفاده وکړو
ډیر زیات مننه وردک صاحب ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درک
سلام بچای د وردک صاحب ارته مشته ماشوم په خېټه د څومره میاشتې ده څومره اولاد دی
ډاکټر صاحب متاسفانه چې د وردک صاحب اړې کې پرې شو او وی ویټامینونه هم ورکړي سردرد لري ځاندرد هم ورسره لري یو ډول لرزه لري او د اتوم یشتو ماشوم لري
د امیدوارۍ په دوران کې بعض داسې مشکلات وی چې هغه مونږ وایلی شو چې ورته تشویش نه کوي لکه ګنګسیاتو ضعیفي او د غړو درد ورته پیدا کیږي د دې لپاره چې بیا هم زه دغه خبرې ته راځم چې زموږ په افغاني ټولنه کې خو یو خو ماشومان ډېر راوړو مونږه وخت هم د ماشومانو په منځ کې نه راولو او بل دا چې مونږ خپل صحت ته متوجه نه اوسو یو خو د حاملګۍ په دوران کې دی چې هغه ضروریات چې مور ته ضروري وي هغه مونږ په وخت ورته نه رسو بیا چې د ماشوم ته د شیدو د ورکولو وخت وي هغه ته هم مونږ توجه نه کوو د دې لپاره چې هغه کالوري چې د امیدوارۍ په دوران کې ضرورت وي د هغه یو نیم چنده مونږ د شیدو ورکولو په وخت کې د خپل لپاره ضرورت لرو چې هغه ته پام باید ونیول شي نو دغه خوراک چې ګنګ توی او د ضعف احساس کوي نو آیا په وردګو کې کلینیکونه خو شته ولی ډاکټر ته نه ځي او هغه ټابلیټونه چې کوم ضروري دي د حاملګۍ د واده لپاره د مور د صحتمندۍ لپاره د دې ټابلیټونو څخه استفاده وکړي او دوی چې وویل چې ساري درد کوي او کچیرته ډاکټر ته لاسرسی نه وي نو دوی څه وکړي په کلی په باندو کې اول خو وایم چې په هر کورنۍ کې د سې یو با تجربه کار وی چې خپله راهنمایي کوي چې څه قصص ده دا سردردي والده دا ریزشته دا کته فشار دی پورته فشار دی څه خبره ده نو معمولا که هر څومره نه وي یو ډاکټر به په یو کلی کې په یو بانډه کې وي چې فشار حداقل وګوري چې کته دی پورته دی د دې لپاره چې د کته فشار نه پورته فشار ډېر زیات خطرناک دی د دې لپاره چې هم د مور او هم د ماشوم حیات خطر سره مواجه کولی شي نو د دوی لپاره ضروري ده چې د ټیک فشار د خطر علامو ته باید پام ولري چې که چېرته یو ښځه فشار جګ وي ساری درد کوي په سترګو باندې توره شپه راځي د معدې سر باندې یو درد راځي پخې خو پړسېږي د حاملګۍ په دوران کې چې دا معمولا څه دی چې په دوه ګوتو کښېني یا د کټ په سر کې کښېني یا په اشپزخانه کې ډېر ودرېږي خلاصه چې دغه پخې ډېرې ځوړندې او که ځوړندې هم نه وي د حاملګۍ په دوران کې پخې ډېرې پړسېږي خو که چېرته مخ وپړسېږي او یا لاسونه وپړسېږي دغه د خطر علامه ده چې حتما ډاکټر ته باید مراجعه وکړي نو دا د خطر علامې دي چې که دې ته پاملرنه ونه شي نو ژر تر ژره دغه ښځه بېچاره بیوشي خواته ځي چې د دې ویستل بیا ډېر زیات سخت وي که هغه وخت لویترین روغتون ته یې هم بوځي بیا ډاکټر صاحبان هغومره ورسره مرسته نه شي کولی خو د دې علت باید پیدا شي چې دا سر درد ولې دی دا ګنخواله ولې دی دا ضعف ولې دی لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل چې د یوې خونه د امیدواره ښځه بېچاره امیدواره ده او د دې په خېټه کې بل موجود جوړېږي نو د یوې خونه بیا دوی ته معمولا اوس خو ګرم بازار دی چې فریزونه ورکول کېږي چې یاره غوښه مه خوره، شیدې مه خوره، مستې مه خوره، اګیز استفاده مه کوه، چې دغه ډېر یو غلط تبلیغ په بازار کې د طبابت روان دی چې دغه سره چې هر څومره کوو،
یعنی هر څوک ډاکټر صاحب ډاکټر سوي دي کولی سي خپل ورته ووایي چې دا مه خوره او دا وخوره.
حال دا چې زیاتره د خویندې چې مراجعه کوي د کور د یو مشر سره مراجعه کوي چې مونږ ورته وایو خوراکي پرهیز ونه کړئ، هر څه وخوره، لکه ډېر غوښې ته ضرورت لري، مستو ته، شیدو ته، هګۍ ته، ډېر شیان ته ضرورت لري. بیا چې د باندې ځي نو بیا د کور مشره یا خواښې یا مشره خور یا یو بل کس ورته وایي چې ډاکټر خو درته وویل چې دا پرهیز نه لري، خو ته به د ټینګ پرهیز نیسي چې بیا خدای مه کړه. د دې لپاره د پرهیز علت څه ده؟ چې ماشوم د ډېر غټېږي بیا د پیدا کېدو په وخت کې تاته مشکل جوړوي، یا دا چې مکروب بنی ونیسی، یار کوم مکروب دی چې په دغه بخار کې لبای نه نیسی، هغه غټه غوښه چې په دغه بخار کې په هغه تقلط باندې نرمیږي، نو دا مکروب نه چې آباده چې نه نرمیږي، نو دا مکروبونه دا غوښه چې که مکروب هم لري اول خو دي خپل لاسونه پاک ستره په صابونه باندې ومینځي، بعد له دې چې دیګي ته یې غوښه واچوله، د بخار ته یې غوښه واچوله، دوه درې ځله دې خپل لاسونه په صابونه باندې ومینځي او غوښه د ښه نرمه کې هم دېنه د استفاده وکړي. او که شیدې نه استفاده کوي، که شیدې یې ځان ته اخیستې د غوا شیدې، د قوتیانو شیدې، خو زه هېڅ وخت نه پیشنهاد کوم د دې لپاره چې هغې کې ډېر زیات غوړ دي، د غوا د شیدو څخه استفاده وکړي. مثلا یو کیلو د غوا شیدې که واخیستې، یو کیلو د پکې اوبه واچوي، دا د دومره وویشوي چې بېرته د دېنه دا یو کیلو اوبه وچی شي، بیرته یو کیلو شیدې پاتې شي، د دې هم شیدې استفاده کړي، هم د تیرنه مستې جوړې کړي، هم د چکیده ورنه جوړه کړي، هر څه باندې نه وخوري. د دې لپاره چې د دې ښځې ضرورت ورته دی، که چېرته د یو خانه ښځه عمله ده، د یو خانه دواګانې هم ورته نه اخیستل کېږي، ښه خواړه ورته نه ورکول کېږي، دا خو مسلمه ده چې د ښځې وجود ضعیفه کېږي. او مهمه خبر دا ده چې بعد د ولادت نه نو مونږ ټول کورنۍ زرم جمع شي چې زما ماشوم پیدا شي، نور نو دغه ښځه نه ډاکټر ته ضرورت لري، نه دوا ته ضرورت لري. حال دا چې لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل، د امیدوارۍ د دورې نه د شیدې ورکولو دوره یو نیم چنده کالوري ته ضرورت لري. کالوري ضرورت چې زیات شي نو باید هماغومره ورته مهیا شي. لکه مونږ د امیدواره ښځه نه توقع لرو چې ښایسته بچی را ته راوړه، ښایسته وراره وریره را ته راوړه، لمسی را ته راوړه،
اما د ډوډۍ او بونه هیڅ خبر هم نه یو چې څه شی باید وخوري.
دا پسې نو وایي چې زوی مې یا زوی ده چې پرېږده چې لمسیان مې ډېر پیدا شي، خو بابا ته خو ته خو د دې انګور غم هم خو وخوره، د دې خوراکۍ غم خو وخوره چې ښه لمسیان درته ښه پاخه پاخه ښه غټ غټ صحتمنده درته پیدا کړي. نو د دې ښځه نه چې مونگا توقع لرو چه مونگا تا خما شم را ولی نو مونگا دی خود تا چه کنیم.
بله.
نو در خم پفام که باید مونگا ولی.
بله. دکتر صاحب که تاسو اجازه بیا با هم یو دوی اریکی رو اخلو، دوستان با هم پا تمایی. سلامون وقت ما بخیر. سلام وقت بخیر. میره بانی چوک لکم زینه تاسو آزادی رادیو تقوی است.
سلام
سوال څنګه خوري؟ په خیر دی. رضیا ورور په خیر. غلی خبرونه ته مېرمنې څوک لکم زاین او پوښتنه مو مطرح کړی.
زه
نه خبره در سره کوم. مېرمنې ورور کومه پوښتنه مو درلوده؟ موضوع مو ټاکلې امیدوارو میندو په برخه کې، یعنی کله چې یو مور امیدواره کوي پر دغو نه میاشتو کې باید څه ډول تدابیر ونیسي تر څو چې یو ښه ماشوم نړۍ ته راوړي. بله، ډېر زیاته مننه ورور د اړیکې نه دی. دوستانو تاسو کولی سئ راسره په اړیکه شئ 0999 40 15 40 او 0928 225 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلام.
الو
سلامونه، وخت په خیر. ښه استئ، سات مو ښه دی؟ د خوست ولایت نه خرغلس درته وایم، که چیرې د موضوع په اړه کومه پوښتنه لرئ کولی سئ مهرباني خپله پوښتنه مطرح کړئ.
د مغلوب وباره دا کور ولا دا درې څلور ورځې ودونه داسې درو څلور میاشتو کې ځای کېږي. دریت
ورونه څه کوي لا ډاکټر صاحب تاسو ورونه کومه پوښتنه لرئ؟ بله ډاکټر صاحب، پوښتنه همدا دی وایي چې د موږ ماشوم کله چې د مور په ګیډه سي څلور میاشتو نه وروسته ځای کیږي. ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه د ورور نه لرئ؟
مهرباني
ورور.
هلو، د یو کال کیږي د کومه شکر د شکر مغر لري مردم شکر.
بله، یعنی د شکر ناروغي هم لري.
د یو کال کیږي. بله، ما پوښتنه بله ده چې د شکر بلته ځي د کور والا نه ناسې پال ناسې نه پات هغه لکه خوراک چې غاښ یوه بستره استعمال دی نه خو شکر یو بلته ځي دا موضوع خو نه ده خو دا معلومات دا لږ راکړي.
ډاکټر صاحب که چېرې تاسو پوښتنه لرئ مهرباني د ورور نه وپوښتئ.
ما پوښتنه کوله چې د دوی څو ماشومان ځای شوي دي.
ورور تاسو د ډاکټر صاحب پوښتنه واورېده؟ متاسفانه فکر کوم چې د ورور اړیکه پرې شوه. وایي فکر کوم ډاکټر صاحب دوی خبره دا وه چې څو ماشومان یې تر اوسه پورې ځای سوي دي او په دې برخه کې وایي هغه مور چې د هغه یو کال کېږي چې شکر ناروغي هم ورته پیدا ده. بلې اړیکې ته هم ورځو، وروسته د هغې نه بیا ډاکټر صاحب ځواب ورکړي. سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني. څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ په خیر راغلی ورور خبرونې ته. او مهرباني که چیرې کومه پوښتنه لرئ؟
دغه سره پوښتنه ده چې موږ یو ځانه دغه اونۍ باري ده دغه پټاټي سپي لري دا د ماشوم د بسجي ورکولی شي که نشي ورکولی؟
ډاکټر صاحب تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
مانا دا ده چې یو ماشوم په غېږ کې ده بلې په خېټه کې.
یو ماشوم د اول ماشوم ده یو چې ده په اول حمل ده نو دا چې څنګه کړو تور زړې او نو چې هم بل نو څلور نه شي کېږي مل شي ماشوم دې لاس ما شو دې ماشوم دا ورته ولاړ شي نور کنه شي ورته ولاړ.
بالکل ورته ولاړ شي، هیڅ ډول ممانعت اوس نشته چې شو دې ورته باندې کې خو به ویل غلطه خبره به واچ تر څو چې ماشوم ته لکه واکسین ورنه کې یا مینو ګلوبولین ورنه کې شو دې ما ورکوي. مګر اوس وایي چې نه اول شو دې ورکه خو به ویل چې په ام ماشوم چې اوځيږي اول سات کې ورته شو دی ورکه خو وینا څلويخت د قوت ایمه پر دې زر ماشوم ته شو دی ورکه بیا ورته ورته واکسینم کې ورکوي ورسته ورکه پرمره.
بله ډاکټر صاحب،
ډېر مهمه دي چې باید زر ورته ورکړل.
بله ډاکټر صاحب، یو مشکل دا دی چې مور د ماشوم تور زیړی لري او کله چې کله چې تور زیړی ولري یعنی د دوی خبره چې آیا د دې اجازه شته چې ورته شو دی ورکل سی او کنه؟
همدې باندې مې خبره کوله چې پخوا داسې غلطې مفکورې وې چې ماشوم مور تور زیړی لري ماشومې شیدو ته ما اچوي تر څو چې واکسین نه یې اخیستی. خو اوس وایي چې نه، تر واکسین ته مو منتظره کېږي، اول زر ماشوم شیدو ته واچوئ بیا وروسته واکسین ورکوي، پروا نه لري. او پخوا به یې ویله ده چې په یو ساعت کې دننه ماشوم ته شیدې ورکړي د ولادت نه پس د عملیات نه پس. اوس وایي چې یو ساعت ته منتظره کېږي، د څلوېښت دقو په دننه کې باید ماشوم ته شیدې وخوړل شي.
بله، او ډاکټر صاحب د خوست نه مو ورور اړیکه نیولې وه، وایي څو ماشومان تر اوسه پورې ځای سوي دي او میرمن هم شکر لري، تقریبا یو کال کېږي چې دغه ناروغي ورته راپیدا سوې ده. وایي علت یې څه دی، څنګه باید په دې برخه کې درملنه وکړو؟
کاشکې چې د دوی اړیکه نه وای پرې شوی، چې ځینې سوالونه مو اوس نه کړی وای. اول خو دوی خو کوم خپلوي خپل دی کور والا سره نه لري، د وینې ګروپ یې څه دی، آیا ژوندی بچی لري که نه لري، آیا د دوی ماشوم په خېټه کې خرابېږي یا ژوندی پیدا کېږي بیا مړ کېږي. او د ټول نه لوی هغه دلیل چې دوی خپله وویل چې یو کال کېږي چې دوی ته شکر پیدا شوی، چې دوی یو کال کېږي چې پې باندې پوهېدلی دي، کېدای شي چې دغه شکر د دې نه ړومبی هم وو او دوی پې باندې نه وای پوهېدلی. آیا کوم بل مشکل لکه جاغور مشکل خو نه لري؟ آیا د دوی وزن خو زیات نه دی؟ آیا د دوی په رحم کې خو کوم مشکل نه دی؟ دغه ډېر زیات سوالونه دي چې دغه باید حل شي او دلیل ورته پیدا شي چې زر زر ماشومان نه لري. ولو چې خام وي او نقصانونه هم کېږي، باید کم له کمه
شپږ میاشتې باید وقفه راوړل شي. د ماشوم چې یو نقصان کېږي او بل په خېټه کېږي، د دې په منځ کې حداقل شپږ میاشتې بیا وقفه باید راوړل شي او شکر اول کنټرول کړي.